O sea, más...
Assalamu alaikum de Azadei Radio de خبرونه ته خراغلاست قدر منوریدونکو په دې یو سات خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس 19 بحث لرو خو خبرونه په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې په افغانستان کې میلیونونه کسان چې کافي خواړه نه لري د ژمي له سخت یخنۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې د دې کسانو ډیری خپلو اولادونو ته د خوړو برابرولو یا تودو ساتلو ترمنځ یو باید انتخاب کړي. د دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری UNHCR ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان په ځینو برخو کې د ژمي پر مهال د هوا درجه د سانتیګراد منفي 60 درجو ته راټیټیږي او دا تر ډیره نوي راستنه شوي یا هم بي ځای شوي کډوال له خطر سره مخامخ کوي. په دې اړه نور تفصيل وړاندې په خبرونه کې راځي. د ایران د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې ایران ته د هغو افغان کډوالو د بیا تلو مخنیسي چې د پیژندنې یا بایومتریک ازمیښت یې نه وي کړی. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او کډوالو د چارو د مرکز رئیس نادر یار احمدي پرون خبریالانو ته ویل چې ایران د محل د نورو کډوالو د منلو ظرفیت نه لري. د هغه په وینا ایران ته د بیا اسناد افغان کډوالو د بیا ورتګ د مخنیوي لپاره د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي دیوال د جوړولو کار په شدت سره روان دی. د ایران د مان ولایت عمومي څارنوال پرون ویلي و چې په تیرو درې ورځو کې په دې ولایت کې 1,780 تنه بې اسناد افغانان نیول شوي او له هغه ځایه ایستل شوي دي. د ایران په ګڼو ښارونو کې افغان کډوالو ته کارونه نه پیدا کیږي او دوی ته کورونه هم په کرایه څوک نه ورکوي. د طالبانو سترې محکمې په سمنګان ولایت کې پر یوې ښځې او دوو نارینه وو لکوره د تښتې او نامشروع اړیکو په تور د تعزیري سزاګانو د تطبیق خبر ورکړی. د محکمې پرون په یو خبر پانه کې ویل چې درې وړه کسان په عام محضر کې هر یو په 9 درو وهل شوي دي. د خبر پانې له مخې یو مجرم په 10 کاله تنفیزي بند، بل په 2 کاله بند محکوم شوی او دریم یوازې په درو وهل شوی دی. ویل شوي پر دې کسانو د سزاګانو د تطبیق پر مهال د طالبانو چارواکي هم حاضر وو. د طالبانو سترې محکمې تیره شنبه په کندوز ولایت کې هم درې تنه د لواطت په تور په عام محضر کې په درو ووهل. د بشري حقونو ډلو له طالبانو د دغو ډول سزاګانو د تطبیق د بندېدو غوښتنه کړې ده. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې په دې تړانګه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 15,028 کسانو ته ورسید. په غزه کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ په جګړه کې د څه باندې 14 میاشتنۍ جګړه کې د ټپیانو شمیر 1,906,022 تنو ته رسیدلی دی. متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. په غزه کې جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو ناببره حمله وکړه. 1,200 کسانی ووژل، شاوخوا 2,500 نور یې یرغمل کړل. د فلسطین د روغتیایي چارواکو په وینا تیره شپه هم پر غزه ښار د اسرائیلو په بمباریو کې د یوې کورنۍ د څلورو غړو په ګډون 10 کسان وژل شوي دي. او په ایران کې نن د سخت یخنۍ او د ګاز او د کموالي له کبله اکثر دولتي دفترونه وتړل شول او ښوونځي په انلاین بڼه شول. په وروستیو ورځو کې د ایران شمالي ولایتونو کې د هوا درجه د سانتیګرید منفي 60 درجو ته ټیټه شوه او ورسره د ګازو کموالی هم یوه ستونزه شوه. ولسمشر مسعود پزشکیان له خپلو وګړو تیرونې غوښتنه وکړه چې د ګاز د مصرفو د کمیدو لپاره د خپلو کورونو حرارت 2 سانتیګرید کړي. نور دولتي ادارو هم په انلاین باندې ورته غوښتنه کړې و. که څه هم ایران د ګازو د ذخایرو لپاره په نړۍ کې دوهم مقام لري، خو د دې هیواد زاړه بنسټونه د ژمي پر مهال تر حد زیاتې تقاضا پر وړاندې مقابله کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپور ناراضي. با باورې چې طالبانو په یو نوي فرمان کې پر هغو کارونو بندیز لګولای چې دوی د شریعت او دود خلاف بولي. دا د شریعت او دود خلاف کارونه کوم دي چې لا هم کېدل په دې اړه به له یو شنون کې سره مرکه واوري. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت هومره خراب دی چې باید د خوړو او سونګ موادو ترمنځ خپلو کورونو ته یو برابر کړي.
د خوړل رو هیڅ شی نه لرو او د مواد سوخت چې ډیر ګرانه شوی ده سوک اخیستلی نسی.
په نورو موضوعاتو کې په خوست کې د کتاب لوستلو درې ورځنۍ نندارتون پیل شوی.
ډیر ښه کتابونه موږ لرو خو لوستونکي غیر نه خبرې نو دې لپاره موږ بار بار ویلم دی او بار بار غواړم ښه خبره هم ده چې دغه سي نندارتون د کتاب په اړه جوړ شي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې باس کې د طالبانو د مشرانو د هغې وینا په اړه باس کوو چې وایي د نړیوالې ټولنې بندیزونه به د دوی دریځ بدل نه کړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. مخکې هم یادونه وشوه چې طالبانو په یو نوي فرمان کې د خلکو پر هغو کارونو بندیز لګولی دی چې دوی وایي د شریعت او دود خلاف دی. طالبانو په تیرو څه باندې درې نیمو کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوي وخت نا وخته تازه تازه فرمانونه خپره کړي چې ډېره برخه د فرمانونه د ښځو په اړه و. د فرمانونو د نړیوالې ټولنې په کچه هم پراخ غبرګونونه پارولي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شپې د ازادي راډیو خبریال حسیب تلاش په مستقیمه اړیکه سره دی. تلاش صاحب، د دې فرمان جزئیات څه دي؟
سلامونه. د طالبانو حکومت د چارو اداري عمومي ریاست یو اعلامیه خبره کړې ده. په دې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د چارو اداري د لوی رئیس شیخ الحدیث مولوی نورالحق انور په مشرۍ باندې د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو د اورېدو، حج و اوقافو، پوهنې، لوړو زده کړو، اطلاعات و فرهنګ، وزارتونو او سترې محکمې او دارالافتاء او عمومي ریاستونو او د علماو شوراګانو مرکزي او فقهي مجالسو د استازو په ګډون پلاوی یوه غونډه جوړه کړې ده. په دې غونډه کې د دوی په وینا د بدو رواجونو د مخنیوي په موخه دغه غونډه شوې وه. د چارو ادارې لوی ریاست وایي چې په دغه غونډه کې په بیلابیل موضوعاتو باندې تفصیلي خبرې دوی کړې دي، خو په دې کې د هغو بدو رواجونو او سفر ډکو رسمونو په اړه وایي چې بحث شوی دی او تثبیت شوی دی چې د دوی په وینا په افغاني ټولنه کې دود دی او د چارو ادارې د اعلامیې په کلماتو باندې د اسلامي شریعت سره په ټکر کې دي او لکلنو راهیسې په د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک د بد اقتصادي، اخلاقي او ټولنیزو عواقبو څخه کړیږي. دوی وایي چې په دغه غونډه کې په دغه موضوع باندې خبرې شوې دي او وروسته له هغې یوه طرحه جوړه شوې وه چې دغه طرحه د دغه غونډه د طالبانو د مشر هیبت الله لخوا او دغه راز دغه طرحه هم د دل لخوا تصویب شوې ده. او وایي چې د دغه طرحې د تصویبېدو نه وروسته د دوی په وینا د ټولنه کې د دغه رواجونو او رسمونو د مخنیوي او اصلاح په مخ په همدغه طرحه په بیلابیلو ځایونو کې عملي شي. تر منځوري وروسته به د هیواد په کچه باندې دغه کار وشي او د دوی په وینا دا به ډېر یو ګټور اقدام وي. خو په دې کې ستونزه دا ده چې ځینې فعالانو په ځانګړې توګه د بشري حقونو او د ښځو فعالانو د طالبانو تیرو حکمونو، احکامو، فرمانونو او قوانینو ته په کتو سره یا د هغې ته په اشارې سره اندېښنه ښودلې ده چې دغه نوې طرحه به هم ممکن د دوی د حقونو د نقص او یا محدودولو لپاره یوه بله د طالبانو هڅه وي. د دوی اصلي هدف دا دی چې په دغه طرحه کې دوی هیڅ مشخصه کړې نه ده چې کوم رواجونه د دوی د له نظره د افغانستان د دودونو رواجونو کومه برخه د اسلامي شریعت سره په ټکر کې ده او دوی ولې غواړي د بندیز په ولا کې وي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. حسیب تلاش د ازادۍ راډیو خبریال و چې د طالبانو د چارواکو د یو نوي فرمان په اړه تفصیل واورو. د دې فرمان جزئیات تر اوسه پورې نه دي روښانه شوي، خو یوازې دومره ویل شوي دي چې پر هغو کارونو به بندیز ولګول شي چې د دوی په وینا د شریعت او د افغاني دود خلاف دي. په دې اړه مې د دینی علومو له څېړونکي صلاح الدین سعیدی سره خبرې وکړې. له ښاغلي سعیدی څخه مې په پیل کې پوښتنه وکړه چې هغه د شریعت او دود خلاف کارونه کوم دي چې لا هم په افغانستان کې کېدل او له دې وروسته به طالبان بندیز پرې ولګوي.
مطمئنا د یو اسلامي حاکمیت وظیفه ده چې د اسلام قوانین تطبیق کړي، اما د قوانین مختلف تعابیر لري. اما کچیرته د دود دستور نه منځل مثلا په دې ارتباط کې چې ولور اخیستل یا یو سلسله نور غیر په اصطلاح قابل تحمل بار په زوم باندې ایښودل، یا د جنکو یا د هلکانو چې ځوان دي هغه بلوغ عمر ته رسېدلي دي او په اصطلاح تمام شرایط یعنی عمده شرایط برابر دي او باید د اسلامي امر د چات تر باید په اصطلاح د نکاح وشي او جدي والک په اصطلاح ورک شي او په خپل وخت ورسیږي، یا یو سلسله نور داسې تعابیر چې د زمکو په باره کې دي. زه فکر کوم د بحث نه چې په ظاهر کې جذاب بحث دی ډېر ځلي سوء استفاده کېږي. زما په پوهه باندې د دې د دولتداري نه لازم درست برداشت نه لري. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په قوانینو کې چې دې په ظاهر کې شاید نیت یې خو، اما ډیر ځلی داسې زمینی برابرېږي چې د یو قانوني حکومت د یو نظم او نظام او د اسلامي شریعت پر بنیاد باندې په عمل کې
په دې خاطر عمل نه شي. سعیدی صاحب، کوم دي هغه موارد چې تاسو فکر کوئ چې اسلامي نظام نه استفاده شوي؟
مثلا کچیرته یو منکر او تخلف ولیدل شي د یو محتسب په لاس باندې دوره ورکول او هغه په غیر قانوني په غیر اسلامي بڼه باندې په خزو باندې یو سلسله تهدیدات راوستل، یا د دې حتی تر دې پورې چې هغه بندي کول در حال چې نه ورته توقیف خانه لري، نه ورته ښځې په اصطلاح محافظین لري او نه ورته د ډوډۍ بندوبست لري، د ده نه په یقیني ډول باندې داسې سوء استفاده کېږي چې هغه د اسلام د اصولو سره خلاف دي.
سیدی صاحب وبخښئ، ستاسو مطلب دا دی چې طالبان د دې لپاره چې د نجونو پر ښوونځیو بندیز ولګوي وایي چې شرایط نه دي ورته مساعد، اما په عین حال کې ښځې بندیانوي او د هغه لپاره شرایط نه لري، همدا وایي تاسو؟
دقیقا دا خبره هم نادرسته خبر ده چې موږ مکتب د دې لپاره بند کړی دی چې د ښځو د جنکو لپاره لازم شرایط ده. په دې خاطر خطا دی چې که چېرته توانایی نه لري، ما ورته مخکې هم چلنج ورکړی، هغه زمانه په زرهاو نورو علماو روحاني شته دي چې په اسلامي بڼه یې ترتیبات او تنظیمات ته نیولی شي. که چېرته په تمام افغانستان کې نشي کولی، دا دی چې دا لري چې د دې ارګ په څنګ کې یو سم خو خلاصولی شي چې دغه یو متوانایي درلودله دغه د یو د سره نه مني، د دې سره نه پرېږدي. د دې تصور او برداشت د دین د منابعو نه همدا دی چې دی د شپږم سم نه پاس او په تعصف سره
همدغه تعبیر. سعیدی صاحب، له کوم ځای راځي؟ یعنی د اسلام په کوم ځای کې دی دا تعبیر، او دا تعبیر چې تاسو یې کوئ دا له کوم ځای راځي؟
نصوص د شرعي د قرآني دي، نصوص د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې د علم او تعلیم په مورد کې وجیبه ده. همغه څه چې د غشي او د کمان علوم وجیبه و په هغه اثر کې، همغه څه چې ښځه د شارواله و همغه څه چې ښځه سرپرسته و، دا د دې کارونو د عملي کولو دپاره علم پکار دی. که چېرته دا ثابته دي او دې ته نه دا تعبیر کوي په کوم روایت ضعیف باندې چې ښځه باید په کور کې کېنول شي او په درېیم منزل کې کېنول شي، چې د کړکې دا مختلف تعابیر دی د اول ځان مشروع کی بیا د دې مختلف تعابیرونو د هغه رقم چې دی تصور کوي دغه تطبیق د حکومتي وسایلو په اصطلاح په وسیله اجرا کړي. په دې خاطر باندې نه د شرعي لحاظ د واحد په اصطلاح نظر شته چې د دې تعبیر تایید کړي. دلته نور قوي تعبیرونه علما او روحانین او داخل د طالبانو په سټیج کې علما او روحانین په مستند شکل باندې بیانوي چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نن معلوم په اصطلاح احادیث روایت شوې دي او مختلف نور داسې مستندات شته دي چې په دې کې هیڅ شک او تردید نشته چې د علومو حاصل وایي. اما چې د طالب تعبیر چې دا دی او اول خو مشهور حاکمیت نه دی مشروعیت نه دی، په دې خاطر باندې دا مختلف تعبیر په دغه رقم باندې چې دی عملي کوي، نه تنها چې د سوء استفادې موجب ګرځي، نه تنها چې توقیفانه نه لري، خپل کورونو ته وړي، د هغه په نتیجه کې خبرې مې پراګندن شي چې د سرعت د وخت زمان لحاظ په دې خاطر باندې دوی په غلط روان دي او د اسلام د دین نه درست برداشت نه لري، او د هغه په نتیجه کې نه تنها چې اسلامي فکر ته ضرر رسي په مجموع کې په غټه کچه د افغانستان ټولنه د مشکل سره مواجه کوي.
د دینی او سیاسي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای په افغانستان کې ډېرې اړې کورنۍ د خپلو خونو د تودولو او د خوړو د برابرولو ترمنځ له یو انتخاب سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې نن پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې دا خبره کړې او دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د سړو موسم پیل شوی دی او تیره شپه هم د افغانستان په ځینو سیمو کې واوره وورېده. د موضوع نور جزئیات فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د زمي د موسم لپاره سره سم د بشري وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي سخت زمي په دې هیواد کې د میشتو کورنیو ژوند ستونزمن کړای دی. WFP نن دوشنبه د دسمبر په 14 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې میلیونونه کورنۍ د کافي خوړو د نه لرلو ترڅنګ له یخنۍ سره مخ دي. په بیان کې راغلي ډیری کورنۍ اړ دي چې د خپل خونو د تودو ساتلو لپاره د سون توکو د اخیستلو او د خپل ماشومان لپاره د خوړو د پیدا کولو ترمنځ یو سخت انتخاب وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام په داسې حال کې د اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د زمي موسم پیل شوی او همدا تیره شپه هم په ځینو شمالي ولایتونو کې واوره ورېدلې ده او هوا یې نور هم سړه کړې ده. په همدې حال کې د پلازمېنې کابل په ګډون د یو شمېر سړو ولایتونو ځینې اوسیدونکو وایي د بد اقتصادي وضعیت له امله آن د خوړو موندلو وس نه لري او دا مهال کورنۍ او ماشومان سړې شپې ورځې د تودوخې د وسایلو پرته تیروي. د کابل ښار اوسیدونکو او د څلورو ماشومانو مور نفیسې ازادي راډیو ته وویل
څنګه دا شپې ورځ تیر کړو، د ستاسو نه غواړو چې موږ سره مرسته وکړئ او د مواد سوخت چې ډیر ګران شوی ده سوک اخیستلی نشي.
دا وایي اوس مهال په پلازمېنه کابل کې د یو خاروار چې اتیا منه کېږي لرګیو بیا آن دیر لزر افغانیو ته لوړه سوي چې بې وزله کورنۍ د اخیستلو توان نه لري. د یو کیلو ګازو بیا بیا دا مهال د کابل په بازارونو کې له 500 تر 600 افغانیو خودل سوي ده. په ورته وخت کې د لوګر ولایت یو اوسیدونکی سمی موي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
واقعا چې تاسو یو وضعیت کې موږ قرار لرو چې که د سون توکو یا د ماشومانو د ګرمولو لپاره موږ سره برابر کو نو بیا به نهره ویده کیگو که نهره نس ده مریدو یه خیلی غم کهو نو بیا به من گخیو اقتصادی مشکلات زیاد ده ده کار نشتون ده.
دوی لمرستندوی مؤسسو نریوالو ادارو ده طالبانو له حکومت ده مرستی غوخته نکوی. ده یوشمیر نورو سرو ولایتونو زینو وسیدون که هم ازادی رادیو سره ده سونتو که خوړو ده ندر لودلو خبره کردی او ویلی دی چه لسخت بیوزلی او بیکاری سره مخ دی. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیل مرستندوی بنسټونو ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري زیاته شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام وړاندې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې به 4.8 میلیونه خلک په روان زمي کې عاجلو مرستو ته اړتیا ولري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم ویلي چې په 2023 کال کې له 23 میلیونو زیات اړمنو افغانانو څخه یوازې 15 میلیونو هغو سره یې مرستې سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو اړوند نور مطالب هم لرو چې وروسته راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ نوې ټاکل شوې مشرې سوریې ته د اروپای ټولنې د استازي د لیږلو خبر ورکړی چې وایي د سوریې له نویو واکمنانو سره مذاکرات وکړي. د بشار اسد د رژیم له پرځېدو وروسته لویدیځ قدرتونه هڅه کوي چې د سوریې له نویو واکمنانو سره تعامل زیات کړي. بلخوا په سوریه کې د قدرت د انتقال لپاره هم هڅې روانې دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ نوې مشره کایا کالاس نن د شنبه ویلي چې دمشق ته د اروپای ټولنې استازي د دې لپاره لیږل کیږي چې په سوریه کې د افراطي ډلې په مشرۍ له واکمنانو سره خبرې وکړي. بروکسل دا اقدام داسې وخت کوي چې تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا ویلي چې دوی هم په سوریه کې له نویو واکمنانو سره تماسونه نیولي دي. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې په سوریه کې د دغو واکمنانو مشري د حیات تحریر الشام په نوم افراطي ډله کوي چې د اسد رژیم د پرځولو لپاره د پوځي عملیاتو مشري کوله. کله چې تیر اونۍ د اسد کورنۍ د 15 لسیزو واکمني وپرځېده، سیمه ییز او نړیوال قدرتونه په سوریه کې د نفوذ هڅه کوي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کایا کالاس د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره نن تر غونډې مخکې خبرلانو ته دمشق ته همدا نن د اروپای ټولنې د استازي د لیږلو خبر ورکړ. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم په سوریه کې پر روانو تحولاتو خبرې وسوې. د اروپای ټولنې غړي هیوادونه په لویدیځ کې د نورو هیوادونو په څیر په دمشق کې له نویو واکمنانو سره په تعامل کې له احتیاطه کار اخلي. په همدې حال کې د قطر یو هیئت هم د سوریې د موقت حکومت له چارواکو سره د کتنې لپاره سوریې ته تللی دی. په سوریه کې د قطر سفارت تیره سه‌شنبه تر 14 کلن ځنډ وروسته بیرته خپل فعالیت پیل کړ. په بل خبر کې ویل شوي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون ویلي چې په سوریه کې پر روان وضعیت د امریکا د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ټلیفوني خبرې وکړې او په سیمه کې د اسرائیل پر سوله ییزو اهدافو ټینګار وکړ. لکه چې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم وپرځېد، اسرائیل په سوریه کې پر پوځي اهدافو سلګونه هوایي حملې کړې دي. پر سوریه واکمنه ډله حیات تحریر الشام چې له القاعده شبکې سره پخوا ارتباط درلود، لا هم د ځینو حکومتونو لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګیر پیدرسن هم سوریه کې دی او ویلي دي چې ملګري ملتونه د سوریه له وګړو سره هر ډول مرستو ته تیار دي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې پیدرسن په دمشق کې د سوریه د تیر حکومت د وسلوال مخالفانو له مشر احمد حسین الشر سره چې مستعار نوم یې ابو محمد الجولانی دی، دغه راز له سرپرست صدر اعظم محمد البشیر سره وکتل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په خوست کې کتاب لوستلو ته د ځوانانو د هڅونې او تشویق په مقصد د رانا کتاب تر سره لیکلاندې د کتابونو درې ورځنۍ نندرتون پرانستل شوی. په دې نندرتون کې د خوست عامه کتابتون او کتاب پلورنځیو د ادب، اقتصاد، تاریخ، سیاست او په نورو برخو کې خپل کتابونه نندارې ته ایښي دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ رادیو خبریال راکوي.
دا ځل په خوست کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په موخه د رڼا کتاب تر سرلیک لاندې د کتابونو درې ورځنۍ نندارتون د خوست کابل سړک پر مسیر د خپلواکۍ پر مینار جوړ شوی چې پر دې لاره د تلونکو او راتلونکو خلکو نظر جلبوي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت په دې نندارتون کې د عامه کتابتون او یو شمېر خصوصي کتاب پلورنځیو کتابونه نندارې ته ایښودل شوي. د اطلاعات او کلتور ریاست استازی سبحان الله اعظم مشال راډیو ته وویل
په دغه نندارتون کې با ځوانان د مطالعه ترڅنګ په تخفیف سره کتابونه اخلي او مطالعه کوي. د عما کتابتون په شمول د کابل مرکز څخه کتابونه راوړل شوی دي. همدا شاید د خوست کې چکم خصوصي کتابتونونه موجود دي، هغه هم برخه اخیسته ده، دلته کتابونه راوړي دي.
خوستي رون اندوی دا ډول برنامه سره خلک حسیږي چې خپل ټول وخت لنیزو شبکو ته ورنکي او د کتاب لوستنې لارې پر اساسي مطالعه تمرکز ډیر کی. د خوست یو اوسیدونکي فرمان الله ارمان ویل:
ځنن خوست کې دارنا په نوم کتابتون له شواهد ته راغلی یم او ډېر کتابونه مې وکتل، جالب جالب کتابونه مې لیدل او ډېر خلک راغلي دي او خلکو نه مې هیله کېږي چې په فیسبوکونو او په نورو دا شګیمو باندې اخته دي، هغه راشي خوست ته او د نړۍ کتابتون وګوري، هغه کې جالب جالب کتابونه شته، تاسې پیاله کې او درس وګوري او دغه کتابو څخه خوند واخلئ.
د نندارتون یو شمېر ګډونوال په خپلو خبرو کې کتاب رڼایي سره تشبیه کوي او وایي کتاب لوستنه د انسان فکر او وینا ته قوت وربخي او همدارنګه علمي او شخصیتي اغیز زیاتیږي. یو تن شاعر نقیب رسول کلیوال وایي:
کتاب د ژوند رڼا او د ژوند بریا ده. کوم غواړو چې ښه ژوند ولرو، پرمختللی ژوند ولرو، باید د کتاب سره په څنګ کې پاتې شو. یو لیکوال وایي: که تاسو غواړئ چې هر وخت نوې خبرې ولرئ او معلومات مو زیات شي، باید مطالعه وکړئ. ډېر ښه کتابونه موږ لرو خو لوستونکي غیر نه خبره یې، نو دې لپاره موږ بار بار یلم دی او بار بار غواړم ښه خبره هم ده چې دغه سي نندرتون د کتاب پاړه جوړ شي.
د نندرتون ګډونوال زیاتوي: ټول خلک د ښه ژوند برابرولو په هڅه کې دي، خو دا هر څه یوازې په مادي امکاناتو نه ترلاسه کیږي، بلکې کتاب لوستنه سره عملی بڼه خپلوي. د خوست یو بل اوسیدونکی لمر ثاقب وایي:
هر یو په ټولنه کې فرد په دې خیال کې دی چې دی ښه ژوند ولري، آرام ژوند ولري، نو د آرام ژوند لپاره ښه فکر ته ضرورت دی. کله چې یو انسان ښه فکر ولري نو هغه ښه ژوند هم په مخ بوولی شي. نو د ښه فکر د درلودلو لپاره موږ باید کتاب راواخلو او کتاب مطالعه کړو.
یاد دي وي سره له دې چې په خوست کې عامه کتابتون، د شیخ زاید پوهنتون کتابتون او ځینې نور لوی او وړ کتابتونونه او د ښار په کتاب بازار کې کتاب پلورنځي فعال دي، خو د یادو بنسټونو پر مخ بیونکي وایي چې په ټوله کې کتاب لوستنه او د کتابونو پیر او پلور کمرنګه شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د زیانګالو شخص
غوا می مال می ټول می در بدر رسول
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او کاغذلې نو مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته 25 دقیقې بحث پیلېږي. په نننۍ خبرونه کې د طالب مشرانو د هغو څرګندونو په اړه له کارپوهانو سره بحث کوو چې وایي د نړیوالې ټولنې بندیزونه به د دوی دریز بدل نه کړي. خدا شیبه چې 4 بجې او 28 دقیقې دی ستاسو پام د ازادۍ راډیو د اوریدونکو د پیغامونو اوریدو ته راګرځوم. ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زده رادیو کارکونکو اوریدونکو د سلامونه وایم. عمران سالم له خوست ولایت څخه. دلته کوم انجینران چې راځي د مرستو والا دا پرخ کوي او کوم مړ خلک چې وي سرمایدار هرکه هغوی پله ورځي، هغوی تپوس کوي او د غریبانو هیڅ نه کوي خیال، هغوی تپوس نه کوي، نو هغه په مرستو کې نه لګي، ډېر زیاتی کوي. او نور طالبانو په خوښه راځي دغه چې کوم وي دغه انجینران، او دوی په خپل هغه نه شي کولای، یعنی کوم غنه لري کله مسلیت چې دوی ته ورغاړ وي هغه کار نه کوي بوشوي. نو دوی دی غي طالبانو په خوخه راځي، کوم دي طالبانو خپلوان چې غالي کې په دې مرستو کې، او غریب هیڅ خیال نه کوي.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادي رادیو ته او محترم اوریدونکو ته. البته لکه څنګه چې الله جل جلاله زمکه غرونه بحرونه لمر سپوږمۍ د انسانانو د نفع لپاره پیدا کړي دي، نو د دې د نفع د اخیستلو لپاره عصري تعلیم ته ضرورت شته. مثلا د لمر څخه شمسي برېښنا اخیستل کیږي، د ځمکې څخه زراعتي نفع او د غرونو څخه منرالونه او اوسپنه د هغې بېلابېلې ګټې، او د بحرو څخه د نفت ګاز د کښتیو او د اوبتلو په واسطه. اصلي مطلب یې د خویندو د تعلیم مسله وه چې اوس زمونږ ملت سره مخامخ دی. چراغ کا کور دننه سوځي، بیرون ته صبر دی. مثلا کزمنګه یو زنانه خور ولرو چې د سینې په سرطان یا د رحم یا د نورې ناروغۍ ولادت په ناروغۍ اخته شي، او بیا مونږه یو زنانه متخصصه خور وینو، د مجبور یو چې یا کوم همسایه ملک ته یا په ډیرو تکلیفو او بېشرمیو لاړ شو، او کوم وس نه وینو هغه به زمونږ د سترګو د لاندې مړ کیږي. نو اوس با لزان سره قضاوت وکړو، وخت که چیرې زمونږ یوه خور مور لور په یو بل هیواد کې د پولیسو او یا د قاچاقبرو ښکار ګرځي، او یا نور اقتصادي روحي او رواني مشکلاتو سره لاس په ګریوانی، بیا همدا شو ناموس. مطلب مې دا هغه نارینه او زنانه دي چې د درس ارمان او هیلې لري. په ملي او بین المللي ډول تعلیم د ملت په ګټه دی، ځکه دا ضرورت دی. وسلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
قدرمن اوریدونکو، مخکې له دې چې 25 دقیقې بس پیل شي، ستاسو پام د لنډو خبرونو اوریدو ته راګرځوم. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای چې په افغانستان کې میلیونونه کسان چې کافي خواړه نه لري د ژمي له سخت یخنۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې کسانو ډیره برخه باید خپلو اولادونو ته د خوړو د برابرولو یا تودو ساتلو ترمنځ یو انتخاب کړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې ایران ته د هغو افغان کډوالو د بیا تلو مخه نیسي چې د پیژندنې بایومتریک ازمیښتې نه یې ورکړی. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او وګړو د مرکز رئیس خبریالانو ته ویل چې ایران د محل د نورو کډوالو د منلو ظرفیت نه لري. د طالبان سترې محکمې په سمنګان ولایت کې پر یوې ښځې او دوو نارینهوو له کوره د تېښتې او نامشروع اړیکو په تور د تعزیري سزاګانو د تطبیق خبر ورکړی. د محکمې پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل چې درې واړه کسان په عام مازار کې هر یو په 9 درو وهل شوي دي. د خبر پاڼې له مخې یو مجرم په 10 تنفیذي بند، بل په 2 بند محکوم شوی، او دریم یوازې په درو وهل شوی دی. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې په دې ترانګه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 15028 کسانو ته ورسید. په غزه کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ په جګړه کې د څه باندې 14 میاشتنۍ جګړې د ټپیانو شمیر 1,906 ته لوړ شوی. او په ایران کې نن د سخت یخنۍ او د ګازو د کموالي له کبله اکثر دولتي دفترونه وتړل شول او ښوونځي آنلاین شول. په وروستیو 4 کې د ایران په شمالي ولایتونو کې د هوا درجه د سانتیګراد منفي 0 درجو ته ټیټه شوه، چې ورسره د ګاز کموالی هم ستونزې پیدا کړې.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نمره 25 دقیقې بحث ته شرغ لست. نن پر دې خبره کوي چې پر طالبانو له نړیوالو فشارونو سره سره دوی خپل دریز نرم کړي نه دی، او لا هم خپل محدودونکو اقداماتو ته دوام ورکوي. په ځنګړي ډول پر شوزو او انجونو د طالبانو د محدودیتونو پر موضوع تیره اونۍ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم بحث وسو. د امنیت شورا غړي هیوادونو تیره جمعه دراوې په اتفاق پریکړه وکړه چې پر طالبانو لګول سوي بندیزونه دوام وکړي. له دې اقدام سره به د طالبانو حکومت د 1 او 2 نور میاشتو لپاره د ملګری ملتونو له بندیزونو سره مخامخ وي. د امنیت شورا د څار ډلې په بندیزونو کې د شتمنیو کنګل کول او د سفرونو دغه راز وسلو بندیزونه شامل دي. د ملګری ملتونو د امنیت شورا 15 غړي هیوادونو دراوی په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار د ډلې ماموریت د 14 نورو میاشتو لپاره وغځاوه. هغه څه چې د طالبانو عکس العمل هم پرولی دی. متحده ایالات د بشري مرستو لپاره د طالبانو د کړنو او شرایطو په ارزونه کې د څارونکي ټیم د رول پر اهمیت داسې مهال ټینګار کوي چې په وینا یې د ښځو، نجونو او اقلیتونو په وړاندې د زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنې دوام لري. تېره جمعه په اسپانیا کې هم د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره یوه غونډه جوړه شوې وه چې د افغان ښځو ګڼو فعالانو پکې ګډون کړی و. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانویل البرز په هغه غونډه کې وویل چې د افغان ښځو د بشري حقونو قضیه باید د دوستو هیوادونو په ملاتړ د نړیوالې جزایي محکمې له لارې تعقیب سي. شغلی البرز غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو پر حقونو تیری د بشري حقونو سرغړونه ده. هغه هیله څرګنده کړه چې د جرمونو د نړیوالې محکمې له لارې د دې مسلې تعقیب به د افغان ښځو ژوند ته یوه رڼا راولي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د طالبانو نور محدودیتونه هم دوام لري، خو دغې ډلې له نړیوالو غوښتنو سره سره خپل دریځ نرم کړی نه دی. په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا څېړو چې طالبان ولې له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي خو خپل دریځ نه نرموي. د 25 دقیقې د بحث میلمانی دی. د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، د سیاسي مسایلو شنونکی عزیز احمدزی، د غرض بل شنونکی خان زمان امرخیل. شغلی احمدزی، په پیل کې تاسو ترازو د امنیت شورا انتقادونه څومره پر ځای دي، او آیا طالبان به ستاسو په نظر دې ته اړ وي چې اړ سي چې خپل دریځ نرم کړي؟
بله، ډېر زیاته مننه. سلامونه تاسو او ستاسو درنو میلمنو او همدارنګ ښاغلو او درنو اوریدونکو ته، زه فکر کوم چې شاید دومره ډېر زیات غټ تاثیر به ونه لري، ځکه چې د طالبانو اکثرا رهبری چې ده، خصوصا په اصطلاح یو 4-5 نفره چې په دوی کې تصمیم نیونکي دي او هغه ټول واګي په لاس کې لري، هغه ډیر زیات دي طالبان نه دي چې له نړیوال ټولنې سره اړیکې ونیسي. په دې خاطر باندې چې هغوی ته دا یو نامشروع عمل ښکاري، په حقیقت کې دا د افغانستان سره فکر کوم یو ډیر لوی، خپله افغانانو سره هم یو لوی جفا ده. خو په تاسف سره چې دوی دغه ته نه متوجه کېږي، اوس په افغانانو کې یو غټ لوی شک او تردید دا منځته راغلی ده چې اکثرا افغانان په دې باندې شکمن دي چې آیا دغه کارونه په واقعي شعوري توګه باندې کېږي او که په غیر شعوري توګه باندې یا له سرزوري نه کېږي. دلته یو شک د افغانانو په زړه کې زړونو کې اچولی. خو په تاسف سره بیا هم افغانان په دې کې متاثره چې دي عام افغانان دي، دوی خپله په دوی باندې کوم هیڅ تاثیر د فکر کوم چې ونه لري، ځکه چې دوی ته سفرونه نه کوي، دوی چېرته نه ځي، او د دوی شتمنۍ هم که چېرته بهر وي هغه به شاید نامعلومی وي چې هغه نه ضبطېږي. نو په دې خاطر باندې د دې هغه اصلي بایلونکي د دې لوبې عام افغانان او افغانستان ده، په تاسف سره. البته
ډېر مننه ښاغلی مختار، تاسې هم بحث ته شرغلاست. تېره جمعه هسپانیا کې هم په یوه غونډه کې چې د افغان ښځو استازو پکې برخه اخیستې وه، د افغانستان د ښځو او نجونو پر وضعیت خبرې وسوې، او دوی د نړیوالې جزایي محکمې لخوا د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونو د موضوع د څېړنې غوښتنه وکړه. څه فکر کوي چې دا محکمه به وکولی سي په دې برخه کې اقدامات وکړي؟ مختار صاحب، مهرباني. خبر چې مختار صاحب، نړیواله جزایی محکمه په دې برخه کې پر طالبانو فشار راوستلی سي؟
زه فکر کوم د نړیوال محکمه فشار به په طالبانو داسې نیغ په نیغ اثر ونه لري. وجه دا دی چې که تاسو د نړیوالو محکمې ICC هغه تاریخ ته وګورئ، دوی په خپل دندو کې په بوسنیا او داسې په سودان په نورو نړۍ مناطقو کې دوی ناکام پاتې شوی، او همداسې د اسرائیل په هکله خو دومره ویلی شو چې د طالبانو لپاره یو فشار وي، او طالبانو داسې فشارونو ته قطعا غاړه نه ږدي، ځکه طالبانو ذهن داسې یو روایت جوړ کړی چې د هغه روایت له مخه د نړۍ سره د تعامل او تفاهم د خپل فکر په اساس کړي، چې دا د افغانستان د منافعو او د افغانستان د خلکو او زموږ د ملي ګټو پر خلاف دی. تر کوم ځایه پرې چې زه د نړیوالو محکمې نه معلومات او مطالعات لرم، نظر مې دا دی چې دا به یو فشار وي، خو تطبیق به یې ډېر ګران دی نړیوال محکمې لپاره وي. بس،
ډېر مننه ښاغلی احمدزی. که دغه سی وضعیت دوام کوي، د دې تاوان چا ته رسیږي او ګټه چا ته رسیږي؟
لکه څنګه چې مخکې هم ما وویلې، زه فکر کوم چې په دې باندې حتی ذهني فشار هم شاید وارد نسی، ځکه دوی له ملک نه بهر نه ځي، نورو ملکونو ته نه ځي، او که بعضې ملکونو ته لاړ هم شي هغوی سره ارتباطات ډېر ښه لري، نو دوی هغه ملکونه بیا نړیوالې محکمې پریکړو ته ژمن نه دي. نو په دې خاطر باندې دوی باندې حتی شاید ذهني فشار هم نه وي، اما په تاسف سره چې زیان ټول افغانی ټولنې ته او خپل افغانستان ته په مجموع کې رسیږي. نو که چېرته موږ تاسې وګورو تر اوسه پورې چې څومره هم دا پریکړې سوي دي د افغانستان په هکله باندې یا د دې په هکله باندې، په هغې کې هېڅ دوی ورته حتی تاسف هم نه ده ښودلی. اکثرا بعضې حتی رهبرانو سره چې په مرکو کې په مطبوعاتو کې راوځي هغوی وایي موږ هېڅ نړیوالې ټولنې ته کوم هغه نه لرو، احتیاج نه لرو. په حقیقت کې نړۍ اوس داسې یو سوې ده چې نړۍ په شکل یو کلی ده، او په یو کلی کې هر څوک هر چا ته ضرورت لري، هېڅوک په هغه کلی کې مکمل نه دي. نو اما دوی دغه نه درک کوي، داسې ولې نه درک کوي؟ زه فکر کوم چې دغه یو باندې یو څېړنه په کار ده چې آیا دا واقعا دا کار قصدن کېږي، او که دا کار له ناپوهۍ کېږي، او که دا کار کې کوم بل څه نغښتي دي. نو بیا هم زه دا خبره کوم چې زیان ټول افغاني ټولنې ته او افغانانو ته او افغانستان ته رسیږي، نه دوی ته په شخصي توګه.
ډیره مننه ښاغلی مختار. له دې مخکې د روان کال په سپتمبر میاشت کې هم د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د افغان ښځو د ملاتړ دپاره غونډه جوړه سوې وه چې ممکن دا ډول نورې غونډې هم وسي. دغه ډول جلسې نړۍ ته د افغان ښځو واقعي تصویر ستاسو په نظر وړاندې کولی سي؟
فکر کوم درې موضوع دلته ډېر مهم دی. اول دا دی چې دا ښځې چې په دې نړیوال سټیجونو کې برخه اخلي، اکثرا د افغانستان د ښځو د نجونو او د خلکو استازیتوب نشي کولی. دویم دا دی که چیرې دوی د یو جنسي اپارتاید خبره کوي، هغه باید د یو ډلې په متعلق وي، نه د یو ملت په هکله، د افغانستان په هکله. افغانستان یو ملک دی، یو طالبانو یو حکومت دی، یو نظام لري چې دغه نظام کولی شي دوی په اپارتاید باندې معرفي کړي. درېیم موضوع دلته دا دی چې اکثرا دوی په افغانستان کې چې اوسېدلي، یعنی موږ تر څو تر کوم ځای پورې چې معلومات لرو، دوی په افغانستان کې په خپله په ډېر غټ جنایاتو باندې مرتکب شوی، د افغانستان نه اغلا کړي، په میلیونونو ډالر یې تښتولي. زه فکر نه کوم من المجموع دوی د افغانستان د ملت استازیتوب وکړي، اما قطعا داسې ویلی شو چې په نړیوال سټیج کې د ټولو افغانانو ښځې کوم دریچې د طالبانو پر ضد منځته راغلی، دا د طالبانو د هغو استبداد کړنو په نتیجه کې دی چې همې خپل نظام محدود کړل، او همې نړیوال انزوا سره مخامخ شو، هم د افغانستان منافع ته ونه کتل، او هم له بل اړخه د طالبانو نظام په نړیوال کچه ډېر سخت بدنام شو. موږ مطمئن یو که طالبان اوس هم فرصت لري چې تر ټولو د مخه خپل ملت ته مراجعه وکړي، پوهنتونونه پرېږدي، د ښځو تعلیم او تحصیل ته د په درنو سترګو وګوري، د افغانستان منافعو ته اولویت ورکړي، تر هغه وخته پورې چې طالب د افغانستان د غوس ملت او اکثریت ژغې نه اورېدلی، افغانستان به د سیاسي او نړیوال انزوا نه ونه وځي. طالب لپاره غوره دا دی چې هغه نظام منځته راوړي کوم انزور چې د اسلام سپېڅلی دین خلکو ته وایي. اسلام کې تعلیم او تحصیل، تربیت، پوهنتون ته تلل، کار او کسب کول، تجارت کول د ښځو حق دی، بنیادی، انساني، شرعي، اخلاقي، فطري حق دی. اما طالبان کوم انزور چې د خپل نظام نه مرید چې شي، دا د دې تاسف او د درد ځای دی چې طالبان او د افغانستان د ملت په منافعو باندې نه پوهېږي. که چیرې کوم روایت چې طالبان ځان لپاره د اسلام نه ښودلی، دا روایت د اسلام سره په ټکر کې دی، ځکه اسلام د تمدن، مدنیت، علم، معرفت، خبرې اترې، پوهنتون ته تلل،
د حق او حقانیت او عدالت دین دی. یعنی اسلام حکم پر عدالت ولار دی. اسلام ټول سیرنیز مسائل پر عدالت استوار دی. اسلام کې تور و سپین نشته دی. ښځه حق دی تعلیم لري. مونږ د داسې کړنو او د داسې کانفرنسونو حمایت کوو، اما ځینې سیرې په دی کې چې د افغانستان له آدرس نه خبرې کی، هغه دوی د افغانستان د ملت او د افغانستان د ښځو ارزښتونو باورونو اعتقادونو هنداره نه دی او استازیتوب هم نشي کولی.
ډېره مننه ښاغلی خان زمان امرخیل. تاسو ته به راسو، که چیرې طالبان چې له نړۍ سره تعامل غواړي خپل دریځ نرم نه کړي، آیا نړۍ به دوی ته حاضر وي چې د دوی په وړاندې خپل دریځ کې تغییر راولي؟
لومړی سلامونه تاسو ته مختار صاحب ته، زموږ تاسو بل ملما احمدي صاحب ته، او زموږ تاسو د رادیو اوریدونکو ته وروسته له سلامه. زه فکر نه کوم چې نړۍ د موږ ته ډېره محتاج اوسي، بلکې برعکس موږ نړۍ ته ډېر احتیاج لري، او موږ باید د نړۍ شرایط ومنو، نه دا چې موږ په نړۍ باندې خپل شرایط ومنو. نو زه هیڅ په دې فکر نه یم چې نړۍ دې د دوی کوم شرایط چې دي په دغه شکل ته، او دا اقتصادي شرایط وایي چې موږ سره په دغه برخو کې مرسته وکړي، په هغې برخو کې مرسته وکړي، په تعمیري مسایلو کې، په اقتصادي مسایلو کې، په ځینې نورو مسایلو کې، اجتماعي مسایلو کې چې هغې کې د مرستې ضرورت و. دلته فرض مثال د ظرفیت د جوړونې مله، نو نړۍ به دغه شرایط منلي وای، خو داسې شرایط چې دوی ورځ تر بلې په ولس باندې، په بشر باندې دوی د ساحه محدودوي، نو تاسو فکر کوئ چې نړۍ به دوی سره مخکې ولاړه شي؟ هیڅ کله نه دي، په هیڅ خصوصا نړۍ خو بیا هیڅکله لوی سره وړاندې نه ځي. کېدای شي ځینې هېوادونه په نړۍ کې داسې اوسي چې هغه ځینې مجبوریتونه ولري، او په دې پوه وي چې د دوی سره که اړیکې ونه پالي، د هغوی به ځینې ګټې تر دغه لاندې را شي، تر سوال پوښتنې او یا د تهدید سره مخ شي. نو زه فکر کوم چې هغه به ډېر محدود هېوادونه د نړۍ په کچه باندې چې هغوی دوی سره به تعامل وکړي. خو بیا هم موږ تاسو وکتل، دا اوس هم ګورو موږ تاسو چې دوی په کومو هېوادونو باندې ډېر باور لري، هغه هېوادونه هم د دوی په دوی باندې ډېر باور نه کوي چې دوی په رسمیت باندې وپېژنو، حتی د یو قوي تعامل ته هم دوی ته میلان نه لري. یو سیاسي لوبه ده کوي ورسره. که موږ تاسو وګورو ایران، که موږ تاسو وګورو ازبکستان، پاکستان، دا هېوادونه خطا پاکستان کو په ځای بریږدي، ترکمنستان حتی، یعنی پاکستان چې کاملا د دوی حمایت درلوده، هغوی هم دې
بله. امرخیل صاحب، ستاسو آواز یو څه خراب شو، که چیرې ځای ته تغییر ورکړي ممکن نسم سی بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له آزادي راډیو نه اوري. په دې بحث کې را سره میلمانه دي د افغانستان د ستراتیژیک څېړنو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، د سیاسي مسایلو شنونکی عزیز احمدزی، او د چارو شنونکی خان زمان امرخیل. شغلی احمدزی، په طالبان کې د نن ځینې جګپوړي چارواکي د دوی ستا چې نرم بیانونه ورکوي او په غیر مستقیم ډول پر خپلو مشرانو انتقادونه کوي، خو په عمل کې ولې دوی څه نه کوي یا څه نسي کولی؟
مننه. د فکر کوم چې دغه یو مشکل دلته موجود ده، چې ځینې مشران یا اکثریت د مشرانو، اکثریت د حتی د کابینې غړي، هر یو سره چې په جداګانه توګه باندې سړی بحث کوي، ورسره کینی، ورسره خبرې کوي، د هغوی دریځونو ته چې متوجه سي واقعا سړی ډېر تعجب کوي چې دا څومره ښه نرم دریځ ده، دا څومره ښه او کاملا دا کومې خبرې چې هر افغان، هر عادي افغان له زړه نه راوځي، د هغوی له خولې نه راوځي، د هغوی له خولو نه هم راوځي، خو دوی دا خبره نه کوي په عامه کې. اما زه فکر کوم چې دوی په خصوصي مجالسو کې دا خبره کیږي، او دغه د هغه بیانو ته که متوجه سوي هستئ، د خلیل حقانی د فاتحې په ورځ باندې د بیانونه چې وسوله، ګوره حتی د معاون د رئیس الوزرا چې خپله کبیر، حاجي کبیر ده، مولوی کبیر، نو هغه دا ویل چې خلیل رحمان ډېرې تیز خبرې وکړې، ډېرې زشتې خبرې وکړې، شروع یې د خبرو همدا وکړه، نو بیا نور هم پسې تعقیب کړې. یعنی خبره دا ده چې دا خبرې د دوی په منځ کې کیږي، داسې باندې مطبوعاتو ته کله د چا له خولې نه راوځي کله نه راوځي دغه خبره، اما په داخل کې ډېر ګنګوسای ده، ډېرې خبرې دي. او حتی ځینو سره چې سړی خبرې کوي هم په شخصي توګه باندې دوی دا وایي چې او دلته کیږي دا خبرې، حتی مستقیم د دوی مشر ملا هیبت الله ته دا خبرې مستقیم کیږي. حتی یو وزیر داسې وویل چې ما ورته وویل چې ګوره دغه کوم کارونه چې موږ کوو خو ته خو خپله شیخ الحدیث یې، ته خپله په دې باندې پوهیږي چې دا کارونه موږ د اسلام سره په تقابل کې یا د شریعت سره په تقابل کې دا کوم بعضې کارونه چې د موږ د امانت له طرفه کیږي، خو خاص کر د نجونو د تعلیم دا په شریعت سره په تقابل کې دي. وایي هغه ماته وویل چې دغه د امر چې دا اطاعت دا واجب ده، او که ته هم واجب ګڼې نو بس زه چې څه درته وایم هغه نه غرقم وکړې، له دې نه نور زه تاته د ویلو څه نه لرم، او بس وایي زه چپ کړم. یعنی دا خپله د ده د یو وزیر خبره ده چې کوي، نو واقعا دا خبرې کیږي. اما باندې مطبوعاتو ته کله کله د دوی ځینو کسانو له خولې راوځي او کله د ځینو نه راوځي، خو په عام محضر کې په طالب په مطبوعاتو کې دا خبرې واقعا نه کیږي چې خلک ورنه خبر شي.
ډېر مننه ښاغلی مختار، تاسې په دې وروستیو کې د افغان نجونو د تعلیم او تحصیل په ملاتړ غږ پورته کړی. طالبانو په لومړیو کې ویلي وو چې پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه به لنډمهاله وي، خو اوس څرګندېږي چې دوی د خپلې لومړۍ واکمنۍ دورې ته ورستنېږي چې هغه وخت هم ښځو او نجونو د تعلیم، تحصیل او کار اجازه نه درلوده. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
زه په دې باور یم چې طالب خپل ملت او خپل خلکو ته دروغ وایي. طالب د نجونو د ښوونځي او پوهنتون خلاصولو قطعا عمدن هیڅ نیت نه لري، او تر هغه ځایه پرې چې مونږ فکر کوو کله چې ته د یو ټولنې ښوونځی او پوهنتون تړې هغه ټولنه لپاره ته ډېر ستر دښمن یې، او د پردیو استخباراتو اهداف په خپل خاوره کې پلي کوي. هغه ملکونه چې غوښتل چې مونږ یو برباد افغانستان ولرو، یو بې سواد افغانستان ولرو، د پردیو د ستراتیژیکو اهدافو برخه وګرځو، یو افزاري منطقه واوسیږو، د هغه اهداف طالبان په غیر مستقیم ډول پلي کوي چې دا د افغانستان د ملت لپاره، د خلکو لپاره او د افغانستان د سیاسي تاریخي هویت لپاره یو ستر ظلم او ستم دی. لبل اړخه زموږ رغ دا دی چې ملا هیبت الله نه خدای دی، نه پیغمبر دی، نه اولوالامر دی، نه د کوم ځای نه کوم سند راوړی چې په خپل په دې ستر او عظیم ملت باندې د خپل روایت له نظره ظلم ستم وکړي. موږ د طالبانو نه غوښتنه کوو، د طالبانو په منځ کې ډېر داسې ستر شخصیتونه دي چې هغه د افغانستان په ګټه، د افغانستان په منافعو پوهیږي. دوه لاره طالبان لري، یا د امیر خلې قدرت او عزل کړي، او یا د خپل ملت تر څنګ ودرېږي. مونږ مطمئن یو چې د افغانستان خلک او اکثرا طالبان په دې پوهیږي چې ملا هیبت الله ظلم کوي، اما کوم روایت چې د بعیت پر اساس دی او دوی دښمنان لري په منطقه کې، نه غواړي چې دغه موضوع نور هم مطرح شي، غواړي چې یو څه انعطاف وشي. خو غوښتنه زموږ د طالبانو نه او د افغانستان د ملت نه دا دی چې کله هم چې داسې موضوع منځته راځي په اسلام او شریعت کې، دا دی چې یو ظالم امیر په مقابل کې جګېدل د یو مسلمان او د یو انسان دنده دی. زموږ غږ دا دی چې د نجونو ښوونځی او پوهنتون تړل د افغانستان د ملت سره، د خلکو سره خیانت دی، او په دغه خیانت کې که طالبان خپل غږ پورته نه کړي، چې داسې یو ظالم امیر په حق له طالبان من المجموع به مسؤول وي. موږ غوښتنه دا دی چې طالبان د دغه تاریخي مسؤلیت نه ځان وژغوري، د ملا هیبت الله د دغه فرمان په متعلق ودرېږي، او د خپل ملت غږ بدرګه کړي. او دا د افغانستان د خلکو لپاره مفید مؤثر نه دی، بلکې د افغانستان د ملت سره دښمني دی.
موږ بار بار دا تاکید کوو تایید کوو او بار بار په رسنیو کې همدغه وایو چې طالبان ته اوس هم فرصت لري چې خپل ملت ته مراجعه وکړي، د احمد شاه بابا په سیر یو ستره لویه جرګه مطرح کړي او په دې لویه جرګه کې د افغانستان ملي منافعو ته ژمن پاتې سي، قانون اساسي منځته راوړي او بلا قید او شرط د نجونو د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې خلاصول د دوی انساني حق دی، د دوی بشري افغاني او فطري حق دی چې دا د اسلامي ارزښتونو او باورونو او اعتقادونو پر مخالفت دی. اما متاسفانه چې کوم کړي په قندهار کې جوړ شوی دغه کړي د افغانستان په ګټه هم نه پیږي او افغانستان په نړیوال کچه بدنام کړي. نن په هر اسلامي ټولنه کې حتی موږ اوه 50 اسلامي ملکونه لرو اکثرا طالبانو ته ورغی چې تاسو دا کار مه کوئ، نجونو ښوونځی پرېږدئ، د اسلامي فکر او د اسلام د بدنامولو سبب په نړیوال کچه ګرځي. متاسفانه چې طالبانو خصوصا د طالبانو مشرتابه د افغانستان حتی د نړۍ د مسلمانانو غږ هم وانه اوریدل. په همدې لحاظ طالبان په نړیوال کچه انزوا ته تللي او دغه انزوا افغانستان په انزوا کې دی. موږ غوښتنه دا دی که طالب غواړي چې د افغانستان ګټو ته ژمن پاتې سي، طالب دې باید د افغانستان د ملت غږ واوري. تر هغه پرې چې د دغه ملت غږ وانه اوریدل سي، طالبان به د افغانستان د ملت استازیتوب هیڅکله ونه کړي. بس
ډېر مننه ښاغلی امرخیل. نړیواله ټولنه پر طالبانو د فشار راوستلو د پرستاس په نظر کوم کارونه کولای سي؟
اوس مشاله چې کا غوړی
اوس د تیر په نسبت سم دی.
زه خبره چې اوس خو سم دی لیک یعنی نړۍ خو ډیر څه کولې شي، خو اصلا دلته د ولس خبره مطرح ده. اوس کله چې مرستي حکومتونه د افغانستان سره کوي، خو دغه د ولسونو سره مرسته کوي کنه، نو نړۍ او دې ته مجبور دی من هیز د بشر د افغانانو سره په افغانستان کې مرسته ترسره کوي. په تیر دي شو سالو ته کولو کې نړیوال خپل بشري مرسته ترسره کړې دي، خو کذنی داسې فشارونه په اوسني واکمنو باندې راوړي چې هغه بیا سبب د دې کېږي چې ولسونه متضرره کېږي. نو زه فکر کوم چې د هغې نه هغې مسلې نړیوال حیران کړي دي چې اوس د دې خلکو سره په کوم ډول باندې وړاندې لاړ شي. نو یو مسله همداره چې موږ تاسو ګورو چې یوناما دفتر د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې په یو شکل ته د طالبانو د اوسني واکمنو سره پر مخ روان دي. هغه د لپاره روان دي چې نړۍ د اوسني واکمنو ته اړ دي او محتاج دي ورته، او د دوی د ميلان مطابق دوی پر مخ دي. بلکې هغه ګوري چې کچيري دغه تعامل وجود لري، دلته ولسونه د ګواخ پر مخ کیږي. نو اوس موږ تاسو ګورو چې نړیوال لکه مخکې هم چې کړی دي، موږ تاسو کتل چې کله په افغانستان کې سردار محمد داود خان کمونستانو خلقیانو پرچمیانو په شهادت باندې ورسو، د هغه نه وروسته بیا خلقیان قدرت ته راغله او نړیوالو کس خصوصا لویدیځ نړۍ وکتل چې اوس دغه مستبد حکومت چې دوی په خپله د کمونستانو چغې به وهلې چې د ظاهر خان او داود خان نظام مستبد ظالم او داره، او د هغې سوچند بیا کمونستانو د افغانانو سره ډېر ظلم بیا وکتل. کمونستانو چې د نړۍ سره جوړ رانله، فقط یو ابر قدرت سره جوړ راغله او نور نړۍ پرېښوده، خصوصا لویدیځ نړۍ پرېښودله. بیا نتیجه څه شی شوله؟ موږ تاسو کتل چې کمونستانو هم په خپل منځونو کې یو بل وژل او بل اخره د داخلي مشرتابه حالت سره قامت شو. نو یعنی نړۍ مختلف لایر لري. افغانستان کو ډیر یو کوچنی هواد د نړۍ ډیر پرمختګ د موږ تاسو هغه پرمختګي هوادونو خو پرې د پرمختګ په حالت کې هواد هم ډیر فقیر او مسكين هواد یو، او ډیر اچي پذیر په تاسو یو ځای کې موقعیت لري او تاسو ولس لري چې همیشه موږ تاسو اچي پذیري. نو دا اچي پذیري کولای شي چې نړۍ د دغه اچي پذیري نه همیشه استفاده وشي کولای. دا اوس موږ تاسو ته ځینې غونډیان لیکه د دغه غونډیانو له طریقه هم په افغانستان کې د نړیوال وګړي چې یو بحران رامنځته کی، یو ناورین رامنځته کی، د نړیوال لپاره هیڅ مشکل نه ده. تاسو به وګورئ چې په د کال په جریان کې به په افغانستان کې به نه دا اوسنۍ نظام وشي او نه به دا فکر باندې په افغانستان کې څوک پاتې شي. خو مشکل دا دی چې بیا به هم همدغه چې موږ تاسو کوټې په 1400 دوه کلونه ورسته ان تر دغه پوری بیا د حالت موږ تاسو د افغانانو کچ افغانستان بیا کم یو حالت نو لکه مخ کی چې مختار ته نور دوستانو په دې اړه باندې خبري وکړي چې دغه لوی مسولیت دی چې دغه اوسنۍ حالت یعنی اوس هم نړیوال دوی ته په تمه دي چې دوی کې به څه تغییر راشي او د تغییر راتللو سره سم به نړیوال له دوی سره په یو شکل ته تعامل وکړي تر څو پورې دغه سیمه ټوله آرام شي او خصوصا افغانستان وروسته د پنځه لسو شپږ کلونو وروسته به د آرام یو ساو افریقا له بده مرګه موږ د تاریخ په اوږدو کې دغه د داود خان د شهادت نه را وروسته موږ تاسو دغه سي رهبری پیدا نشو کړلی چې په دغه سي موقعیت کې لکه چې افغانستان اسي پذیر یو هیواد دی چې په دغه سي موقعیت کې موږ تاسو دغه سي رهبری او داسې مشرتابه ولرو چې هغه د نړۍ سره په داسې شکل ته پر مخ لاړ شي چې افغانستان امن او لکه د نورو هیوادونو په شان باندې موږ تاسو د خپلو مدنیاتو څخه د خپلو په اصطلاح لکه نور خلک د برق څخه له بده مرګه موږ تاسو نه فیصد ولست برق نه لري موږ تاسو نه فیصد ګاز لري هغه څه چې موږ تاسو ګاونډیان لري موږ تاسو هدي اقل د ګاون سیال لري او په دغه چې بدبخت حالت کې موږ تاسو قرار یا نړۍ ډیر څه کولای شي کوي غواړي خو خبره ده دا چې
ډیر مننه خبره ده ډیر مننه 25 دقیقې بحث مول ازادي رادیو ووریدنن مو په دې بحث کې د طالبانو او نړۍ پر اړیکو خبرې وکړې د بحث ملمانه و د ستراتیژیکو چړونو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار د چارو شنونکې عزیز احمد زئی او بل شنونکې خان زمان امرخیل